خوشحال قدرمن اوریدن کو بیا هم ستړی مشه په روانه خبری غړی کې مو زه نجیب امیر قربایم او د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي. دا بل خبر نو وروسته تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه به درته وریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسروال نشتې دواړو خواو ته ځاني زیان رسولې دي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل څلویښت مفتیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي کار بللې او امریکایي چارواکي وایي په اورلانډو کې د 50 کسانو وژونکي ځان د داعش ملګری ښودلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلوالې نښتې دواړو خواو ته ځاني زیان رسولې دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې په دې نښتې کې د دوی یو عسکر ټپي شوی دی. د خیبر پولیټیکل انتظامی چارواکو بیا د نهو ولسي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. بل پلو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال رډیو ته وویل چې د دوی یو عسکر وژل شوی او 15 ټپي شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د دوی عسکرو خپل لور ته د مزي پر ځای د یو پخې دروازې پر جوړولو کار پیل کړی و چې له افغان لوري پرې برید وسو. خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې پاکستاني ځواکونو نه یوازې پر تورخم پوله د تعمیراتو کار پیل کړی و بلکې ورسره د جګړې تیاری هم کړې وه. افغان ځواکونو محمد ایوب حسین خیل وویل کله چې دوی د دې کار مخه نیوله نو پاکستاني ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. پښتانه ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلګو تګ راتګ آسان کړي. دوی وایي د پاکستان لخوا پر دې پوله د ویزې غوښتنې او تاوتریخوالي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان سنیټر زید خان وایي پاکستان باید له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او پخواني سنیټر عبدالرؤف بیا مشال رادیو ته وویل
وقتاً فوقتاً چې پاکستان حکومت کله د افغانستان پر حکومت باندې دباو اچول کوشش کوي نو دا دغه مختلف هتکندې دي چې دا دوی په استعمال کې راوړي او د دې په ذریعه باندې پردي د افغانانو تنګولو کوشش کوي. خو پښتونخوا ملي او پارټي په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې دا څوک نشي بندولی.
د کومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي پاکستان باید پر تورخم پوله د ویزې غوښتنو ته لسره کتنه وکړي. د دې په وینا داسې ګامونه د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د شکولو پر ځای لا پسې خرابوي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل څلویښتو مفتیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي عمل بللی دی. د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په غوښتنه د یاد کونسل د مفتیانو لخوا په خپره سوې دې فتوا کې ویل سوي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی. فتوا زیاتوي چې اسلام و بالغه میرمنو ته په خپله خوښه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د میرمنو د وژلو یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې میرمنو او نارینه وو په ګډه د بجلی د کمی پر ضد احتجاج کړی دی. د یکشنبې په ورځ نوښته په سیدو شریف کې د سوبې د احتجاج پر مهال د مظاهرې ګډونوالو د وابډا محکمې صوبایي او مرکزی حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو برخوالی او په سیدو شریف کې د میرمنو د چارو کونسلری اقبال جهان مشال ریډیو ته وویل
دا افتاره په ټایم کې لوډ شیډینګ دی، د سیری په ټایم کې لوډ شیډینګ دی او د ګرمۍ د وجې نه عوام ته دومره زیاته مسله ده چې د سکول کې روزانه 20-25 ماشومان روزانه بیهوشه کیږي د ګرمۍ د وجې نه. دغه شان هسپتالونو ته مونږ ویزټ کړی دی، د مریضانو ډېر بد حال دی د بجلی د وجې نه. که یو مریض گزارو کی خو د بجلی د وجې نه هغې ته د هیزې بیمارو لګي او هغه بیماري د هغې زیات حده پورې ورسي.
د سواتر څنګه د خیبر پښتونخوا د نور سیمو په ګډون د ملک په یو شمیر برخو کې هم خلک د بجلی له کمی سر ټکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د یکشنبې په ورځ په دې اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال رایل شریف څرګندونو ته په اشاره وویل د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې نسته. تواب غورزنګ زیاته کړه
زموږ باور پر دې دی چې که غواړو چې په منطقه او افغانستان کې خصوصا سوله راشي ښه ده چې د هغه ډلو په مقابل کې اقدامات وشي چې همدا اوس د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد په تروریستي فعالیتونه لګیا دي.
د افغان حکومت دا خبرګون له هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکایي چارواکو له یو پلاوي سره په کتنه کې پر کابل او واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په نښه کړي. د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې ویلي چې په اورلانډو کې د 50 کسانو وژونکي تر برید وړاندې د بیړني حالت پولیسو ته ټلیفون کړی و او ځان یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملګری ښودلی و. د یکشنبې په سهار وختي د امریکا د فلوریډا ایالت په اورلانډو کې د همجنس بازانو په یو نڅا ځای کې پر یو وسلوال کس ډزې وکړې په کوم کې چې 50 کسان ووژل سو او تر 50 زیات ټپیان سو. امریکایي پلټونکو وروسته وویل چې دا یو کم 10 کلن کس عمر متي نومیږي او افغان توکمه امریکایی دی. نوموړی تر برید درې ساعته وروسته په همهغه نڅا ځای کې د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. او وروستی خبر د لوبو، په فرانس کې روان د یورو فوټبال ټورنامنت په لړ کې بیګا درې لوبې ترسره سوې. په لومړۍ لوبه کې کروشیا ترکیې ته په 1-0 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې پولینډ د شمالي ایرلینډ په وړاندې په 1-0 بریالی سو او په درېیمه لوبه کې نړیوال اتل جرمني و اوکراین ته د 0 په مقابله کې په 2 ګوله ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابع اکرم خان اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو درهم په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.50 روپۍ پیسی. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 25، بنو کې 1.5 او 24، او په کوټه کې 18 او 24 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 22 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام. که سمارټ فون لرئ نو ایپ ستور شي والته ټیون ان یا ورلد ریډیوز پروګرامونه خپل موبایل کې انسټال کړئ او زموږ خبرونه پاکې رڼې واورئ. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پوله ساتونکو سرتیرو پر یو بل ډزې کړي. یو عیني شاهد څه ولیدل؟
بیگا چې موږ روټۍ وخوړل او مانځت په تابیم کوله، دغه ټیم کې بس ایک دم ډزې شروع شولې. کنه چې ډزې شروع شولې تقریبا ګنټې پورې موږ لاندې سارو. بیا دغه له پس د سر روان شولو غره پله په دې لار باندې پاس دغه تر وخته لوړ کیته.
د پاکستان سنی اتحاد کونسل وایي د غیرت په نامه د میرمنو وژنه کفر دی. پرون د امریکا په فلوریډا کې پر یو کلب برید کې 100 نه زیات کسان مړه او ژوبل شول. په سوات کې میرمنو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه.
کلی نه چې روزه شروع شوې ده، د هغه ورځې نه لوډ شیډنګ سیوا شوې ده. په 24 ګڼو کې صرف یو ګڼه بجلی، نور بجلی نه، چې بجلی نه اوبه ور سره نه. نو دا خځې په کورونو کې پخلی کوي، جامې انځجامې سره کوي. دا ټول کار د بجلی او د اوبو ده. هغه ته دومره تکلیفونه دي.
دا مومندو خلک وایي د مونډا ډیم جوړېدو ارمان به هیڅ کله پوره نشي.
او دا نن جوړیږي، دا سبا جوړیږي، او دا ته موږ واستمم نه کوی دا ډیم به موږ راشي کنه. ها چې کوم خلک ته خوشاله، هغه ټول مرګ خپه کړی دی نشته.
د دې تر څنګ نور راپورنه هم لرو، را سره اوسه. د پاکستان د پوز لخوا په خبره شوی او بیان کې ویل شوی چې د دوی یو امنیتی سرتیری د افغان ځواکونو په ډزو ژوبل شوی دی. تیر ماسخوتن د افغانستان او پاکستان پر پوله په تورخم کې د دواړو خواوو عسکرو پر یو بل ډزې کړي. راپورونه وایي د پاکستان غاړې ته 9 تنه نور ژوبل شوي هم دي چې 10 کسان دي. پاکستان وایي د تورخم په پوله د ترهګرو د اوړېدو د مخنیوي په موخه د یوې پخې دروازې د جوړولو هوډ درلود، خو افغان لورې پرې ډزې وکړې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي نن سهار په تورخم او لواړګي کې ګرځبندیز هم اعلان شوی او په لاسپیکرونو هم اعلان شوی چې خلک دې له کورونو بهر نه راوځي. د تورخم پوله ترل شوی او خلک تګ را تګ نشي کوي. فرهاد چینواره لسیمینه.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه او دواړو خواوو نه سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د تورخم دروازې دواړو خواوو ته د توپو ګولې راپرېوتې. د تورخم دې اړخ ته باچامي نسیمه په نښه شوه، خو بیا د پولې هغې اړخ ته ځینې افغان ودانۍ او چیک پوسټونه په نښه شول او د شمشاد غر په ویخ کې وور هم لګېدلی و. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو غوښتل چې د تورخم پولې دې اړخ ته تعمیراتي کار وکړي، یعنی یو فلایور جوړ کړي او د مزي په ځای یوه پخه دروازه ولګوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ورسره ونه منله او دې له امله تاوتریخوالی رامنځته شو او وسلواله جګړه پیل شوه. پولیټیکل چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې د ډزو د تبادلې په وخت د تورخم په باچا مینه کې نه تنه ولسی وګړي جوبل شوي دي او لوړګي روختون ته وړي دي، او د تورخم باچا مینې چارباغ او خارغلینا ځنې خلکو لوړګي ته کډې کړې دي او تر سهار پورې دواړو خواوو نه وقفه وقفه سره ډزې روانې وي. چارواکي وایي چې د نن سهار نه په تورخم او لوړګي کې کرفیو هم لګول شوی ده او خلکو ته په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وشول چې د خپلو کورونو نه دې بهر نه راوځي او په لوړګي روختون کې ایمرجنسی نافذ کړای شوی ده، او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده او په پوله د ملیشي ځواک نفری کې هم اضافه شوی ده. د تورخم صورتحال په حق لا په لوړګي کې ځنې کسانو مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل:
زما نوم قیوم دی، بیگا چې مونږ روټۍ وخوړل او مانځت په تابع هم کوله، دغه ټیم کې بس ایک دم ډزې شروع شولې. کنه چې ډزې شروع شولې تقریبا ګنټې پورې مونږ لاندې سارو، بیا دغه له پس د سر روان شول او غره پله په دې لار باندې پاس دغه تر وخت لوړ کیتا، بس به راغه له پس مونږ نیو خبر شوی. کنه پښمنه په دلته لوړ کی په اجرا کې وکړو، بس دغه به روز تړزې کې دی، خو یاره پته راته نور نه لګېدلې. کنه
نوم می تعویز دی او د باجوړ وسیدونکو دلته زاتر خرڅومه، بیگا چې شل ملټ او نخه باجې به ډز شروع شو لمنګه په دې اړه کې اشاره بیا چې دغه شو نو بار تر وڅخې دی لو لوړ کی تر اوس نور د حدیثې نه مونږ بیا نو خبر چې څو شو څو شو کاټ ډز په کې ډېرې به وړې په کې ډېرې زیاتې به یار اپ کې دونه ډېره و چې مونږ تل لوړ کی تر وخیتلو.
یا د دې چې د جون اډومبۍ نیټه نه پاکستان د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته را داخليدل بند کړی دي، او یوازې هغه افغان وګړو لا پاکستان ته د رنوتو اجازه ورکوي چې سفری اسناد ورسره پوره وي، او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. یاد دی وی چې د مئی په لسمه نیټه هم په تورخم پوله د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله پاکستان د تورخم دروازه تر 15 ورځو پورې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه، چې بیا په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلول د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحل شریف سره ولیدل او دغه دروازه خلاصه کړه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بلپلو افغان چارواکي وایي پاکستانی سرتیرو په داسې حال کې پخه دروازه جوړوله چې پر جنگي وسایلو هم سمبالو او جنگ ته چمتو معلومېدل. افغان چارواکي وایي چې د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. له جلال آباد شاه محمود شینواره د نور تفصیل سره.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکن محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د یکشنبې پشپشه او خونه بجې هغه محل رامنځته شوه چې پاکستانی ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله، پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل.
د پرسنل په لحاظ خپل توسعه اکمال کړې وه. دې وخت په ټو په ټانک سوري لاندې دوی خپل کار شروع کړي، خو دوی د افغانانو وطن پرستي خو د پرستي نه خبر نه وو. لکه الهم په ډېره ښه هماهنګي باندې زموږ جنتي ځواکونه موږ اوسو کوی چې موږ دوی ته رحمتونکی ځواب ورکړو.
حسین خیل وایي په دې نښته کې چې د څو ساعتونو لپاره یې دوام وکړ، د سرحدي ځواکونو یو سرتیری شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي ممکن په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وي، خو په خبرې دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي او د ډیورند کرخې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناست دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه او یا د دروازه د څو ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستاني لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورند پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
پاکستان په دې وروستیو کې د تورخم په پوله تګ را تګ لپاره د سفری اسنادو درلودل ضروري بللی او د خلکو په تګ را تګ بندیزونه وضع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پښتانه سیاسي ګوندونه تل د لر او بر د یووالي غږ کوي او وایي د پاکستان وروستي اقدامات ناسم دي. د مشال همکار احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي.
د پاکستان او افغانستان اولسونه وایي چې په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ایښودو له وجې دوی مشکلات یو په دوه شوي دي، نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې خپله فیصله دې واپس واخلي. د دغه خلکو په وینا چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو تل د ډیورنډ کرښې نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د انګریزانو لخوا د پښتنو د بیلتون لپاره توره کرښه راخکل شوې ده، کما چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. خو اوس چې د پاکستان حکومت په دې پوله په آزادانه توګه په تګ راتګ بندیز ولګو، نو دا ګوندونه ولې خاموشه پاتې دي؟ مشال ریډیو چې کله د خلکو دا غوښتنه د عوامي نېشنل ګوند د ویان زاهد خان په وړاندې کې خدا نو نوموړی وایي
1921 چې کومه معاهده شوې په انډای کې هغه کې دا وایي چې دا پادری با کپتۍ کې هر کله صداقت بدلون راځي نو دواړه ملکونو په مرضی سره پي. نو آیا دا چې کوم خویجه دا کې خو دوی شنو دي کې د افغان ګورنمنت انوال دی او کنه دې شي نو دا د پښتنو سره زیاتې دی ملي چې تلین نه دفاع واخو دا یو شان قوم دی یو شان شي کې کفر دا بارډر خراب شوی دی. خدای دې زموږ د پاکستان حکومت ته په کار دا ده چې تاسو د افغانستان سره تعلقات ساز کړئ. نو آیا دا چې موږ کم کوو که دا موږ نورم د دشمنی زیاته کړو د دې پیدا پاکستان ته شته؟
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او پخوانی سینیټر عبدالرؤف وایي چې کله د پاکستان حکومت په افغانستان حکومت دباو اچول غواړي نو دا قسمه ګامونه پورته کوي.
وقتاً فوقتاً چې پاکستان حکومت کله د افغانستان پر حکومت باندې دباو اچول کوشش کوي نو دا د هغه مختلف کندی دی چې دا دوی په استعمال کې راوړي او د دې په ذریعہ باندې پادی د افغانانو څنګهولو کوشش کوي. خو په ټوله ملي او پارٹی په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې د څوک نشي بندولای او دا به ان شاء الله چې راغو د تاریخ د ډیورن د کټ شو کښلو ته نه رسیدلې د افغانانو د خپل د تربه نه کوم تا ګور اتګ د جاری.
خود قامی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې دا قسمه ګامونو لوجې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې نور هم متاثر کیږي، نو پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل فیصله دی نظر ثانی وکړي.
مونږ دا غواړو چې دا فاو ته کوین چې دا مسله حل شي. دا د جوړ ملکونو لپاره په دې لحاظ خنه دي چې دې سره ټینشن یا شوه دی او مزید به زیات شي. دا دې لپاره یو لار او خپل پکار چې جوړ ملکونو ته قابل کوي. البته چې سامان پښتانه دي نو اوس هغه شانته مين نه لري پاکستان لپاره چې څنګه مخکې وا موږ پکار دي چې دا غوي په ځړ کې چې مين آیا هم در دی وا چې هغه واپس هغه شانته راشي او
د ذکر دا چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون د امریکا په فلوریډا ایالت کې یو وسلوال تن په ډزو 50 کسانو وژل او 350 نور ژوبل کړل. راپورونه وایي برید د همجنس بازانو په یو کلب شوی او وروسته بریدګر هم د پولیسو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا په تاریخ کې دا د ډله ییزې وژنې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو دغه برید غندلی دی. راپورونه وایي برید د عمر متین په نوم د یو افغان نژاد امریکایي لخوا ترسره شوی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی دی. حال د احمد تکل نور.
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړۍ حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شوه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې تروریستان د هیڅ قوم، دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانی څو ساعته وروسته له هغه خبرې کړي چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وباله او ویل
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this
که څه هم تر اوسه وخت د خموک پوره پویګو چې دا د کرکه او ترور پر بنسټ عمل وو. موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم غوسه او د خپل خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک یو. اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي. تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه و. اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي. موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه. در راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 15 بجو ډزې وکړې او پولیس درې ساعته وروسته کلب ته ننوتل او عمر متینې په داسې حال کې چې یو شمیر کسانې برمته کړي وو په ډزو وواژه. ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره یې کار کوو یو ماشیندار او یو تومانچه درلودل. د اف بی آی یو مامور ویلي دا سیخکاری چې متین به د افراطي اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده. د ځینو چارواکو له قوله ویل شوي چې نوموړي له حملې مخکې 911 ته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمیره ده زنګ وهلی وو او ویلي وو چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حملې د پلان خبره یې هم کړې وه.
راپورونه وایي برید د یو افغان نژاد امریکایي ځوان لخوا ترسره شوی دی. احمد تکل په واشنگټن کې د آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې کړي او پوښتلی دی چې دوی د بریدګر عمر متین په اړه څه معلومات لري.
تازه معلومات خو دا دي چې دی په نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې. د هغه ځینه تللی دي فلوریدا ایالت ته په 2001 کال کې. دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد یې لرو حکومتي تعمیرونه باید وساتي فلوریدا ایالت کې. د دعوې سره کار کوي یعنې تقریبا 9 کاله کېږي چې همالته اوسېدلی دی. نو دی د هماغه امنیتي شرکت د خوانه چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت لپاره چې اصلا ده ته محافظتي ګارد ویلې شوې یعنې محافظ و په دې شرکت کې. د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت د خوانه یې ترلاسه کړی و او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو غیر د دې نه چې د اخیستلو لایسنس یې هم درلودو.
آشنا صاحب د په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د دا ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګڼې د کوم سختریزه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري. مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سختریزو ډلو سره خصوصا د داعش سره. اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی ویل چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي. تایید شوی نه دی مګر په ټولو رسنیو کې او په هر ځای کې چې په امریکا کې ځینې کسانونه یا بهر دي اکثر هغه پلویان چې د داعش په فکر ژوند کوي د ده کار یې ډېر ستایلی دی. اما په خپله تر جمهور رئیسه پورې ټولو دا وویلې چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده چې په امریکا کې تقریبا 60% دا جرم ډېر اوچت دی.
د دې د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې داسې کوم درک لګول شوی چې دای څوک دی په کومه کورنۍ پورې تړلی دی؟ ورونه خویندې پلار مور دی معلوم شوی؟
تر یو حده خو معلوم دی. دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا د ټولنه چې دلته په ورجینیا کې ده او په نیویارک کې پیژني خصوصا د دې د پلار یا والد چې خپل صدیق مشهور دی په سوشل ټولنیزو رسنیو کې هغه یو ډېر مباحثه یي کلیپونه او ویډیوګانې سب کوي. دی مشهور وو. نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري. هغه دا خیسه ماته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو ډېر زشت برخورد به یې کوو همیشه. نو همدې وجه نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو. بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی د پلار نه هم سره جدا شوی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال سید سلیمان آشنا او چې په فلوریدا ایالت کې د برید د ترسره کوونکي عمر متین په اړه تاسو معلومات ترکول.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم یو بل راپور. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلویختو مفتیانو په اجتماعي فتوی کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي فعل ګرځول دي. د سنی اتحاد کونسل د مفتیانو لخوا په جاری شوی فتوی کې ویل شوی دي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام بالغ زنانو ته په خپل خوښه د واده کولو اجازه ورکوي. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل دراوړي.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په اجتماعي جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه واده کول ورستو ژوندۍ سوځول د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کول حق ورکړي دي او اسلام د غیرت په نوم د وجنه په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دي کوټلې قانون سازی وکړي او د زنانه وجنه او ژوندۍ سوځولو فعل دی ناقابل معافي او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې را مخې ته شوې دي. تیره اونۍ په لاهور کې په خپله خوښه د واده کولو له وجې یوې مور خپله لور سوځولې وه. په تیره میاشت کې په مری کې ځینې ملزمانو د رشتې نه په انکار کولو ماریا نومې د سکول په یوې استادې ړومبی تشدد وکړو او وروسته یې ورته اور ورته کړو چې نوموړی بیا په هسپتال کې سا ورکړه. دې ترڅنګ هم د روان کال په اپریل میاشت کې په اپټاباد کې د جرګې غړو امبرین نومي جینۍ د غیرت په نوم ووجله او وروسته یې په پېټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مومندو خلک وایي له لسګلو کلنو راهیسې د هغې ورځې انتظار باسي چې په سیمه کې باید د مونډه یا مومند ډیم جوړ شي او د دوی ځمکې به ورسره خړوبې شي خو دارمانې پوره کیدونکې نه ښکاري. د پاکستان حکومت وخت په وخت د ډیمونو د رغولو خبره کوي او د دغه ډیم یادونه هم کیږي خو عملي اقدامات نه ترسره کیږي. شانواز ترکزی راپور لري.
په محمود جنسی کې د سواد په سیند جوړیدونکو محمد ډیم چې وړاندې مونډه ډیم نوم و ولستر نه امید شوې دي او وای چې هغه د تیرو شپې ته کډونه راځي اوري چې ګنې دا بن به جوړ شي او هغه به ترې ګټه پورته کړي خو نه خو دغه بن جوړ شو او نه هغه ته ګټه میلاو شوې. یو سپینګری خان بدین محمد وای
په د پنځو شپې ته کالو خبره وای او دا ویل تر ازمنګا د دې علاقې یو د وکسان بګي نعمت او ګلاب سید او داس کې جمعدارانو نو پاغه ورځ کې 2 روپے دیړی و ما پخپل کړی دا د سړک می دی سړک ما دی بمن کار کو کنه چې منګ ول دا خو به دا یو خزانه چالو شو منګ به کی تنخواګانی منګ به کی یو شی منګ به بل شی دا خو دی خو والله کوم پستر کوم میل
دا شهید باندې ولس وای چې بند خو یو لوی منصوبه ده د هغوی څوکلی دغه بارانی بن سره خوا کې آباد دی او باوجود د دې چې هغه د سین په غاړه وسیږي د څخلو وبورته هم په مشکله ملاويږي.
نو کدا جوړ شي د ازمکه به آباد شي مالونه به خلصاتي سہولتونه به ډیر شي بجلی به شي خامخا بالکل افسوس سړی کیږي او دا راضی چې یار زمنګ علاقه ته ګورو دې ته ور د شړ د منګ علاقه د حقت آباد ده. نو دا سي منګه هو به هیل کا ځانم تم خلص شي یار منګه دا انسانان نه کسنګ چل دي.
نو هڅه کې دا بند جوړ شي نو کوم کوم کلی دي چګنی ګټه پتر پورته کړی. حماس خان نومي یو تعلیم یافته ځوان هم دغه باندې وسیدونکې دی او دغه کلو نمونه یې واخستل.
بیا خاص کر دغه ساحلو کلی بوتو یو دغه نه خو چې کم دی د سلګری دی. بیا خاص کر د شهید کلی چې کم دی د شهید نه لاندې چې کم دی ستارو کلی توې د منګ چې په خپل اوسې ګډر غټ کلی دی. بیا د سی بارا چې لاړ شي د مې پټي خو پورا آبادی ده. بیا چې کم د دې نه خو واوړي دا کړپا چې کم دی دام یو غټ کلی دی زمنګ د قومي ساده اقرب داګ یا ما تور چې کم دی په دې ایریا باندې چې لاړ شي لاندې چې یو زما په نظر چې کم د شهید باندې د علاقې د دابه ټوله سیراب شي 50,000 خدای د دې آبادی رقبي په لحاظ سبا دومره ای کړه بالکل آو د دې نه بل ازیت یو کم باندې
خو دغه کلی یو بل وسیدونکو جهان زیب خان وای چې په خپل ژوند یاد بند ممکن نه ده چې جوړ شي ځکه دغه ارمان پلرونو هم ګورته وړې دي.
د منګ چې پیدا شوی منګ هم څلور کال عمر والی کنه دا او دا نن جوړیږي دا سبا جوړیږي او دا ته موږ ستمم نه کوی جین دا ډیم به موږ راشي کنه واه چې کم خل دي ته خوشاله هغه ټول مار خپا کړی دی نشته
او یاد دی وی چې هر دویم او یا دریم کال د پاکستان په لوی ترقیاتی منصوبو کې یاد بند یو وار یادول شي خو د ودانې کار پر تر اوسه نه دی شروع شوی. نو دغه وجه ده چې ولوس د بند اوبو انتظار نه کوي او خپل کروندو لپاره په کویانو دنور شي چې بجلی تولیدوي لګول شروع کړي خو هغه هم تشمیر څوکر وند ګرو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز ترکزی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. ټیک 12:30 بجې دی. بوریوال کاکړ تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلوال نشتې دواړو خواو ته ځاني زیان رسولې دي. د پاکستاني پوز دامه اړیکو څنګه ویلي چې په دین شته کې د دوی یو اسکر ټپی سوی دي او د خیبر پولیټیکل نظامي چارواکو بیا د نه ولسی وګړو د ټپی کېدو خبر ورکړي. بل پلو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال رډي تول چې د دوی یو اسکر وژل سوی او پنځه ټپی سوی دي. پښتانه ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلکو تګ راتګ اسان کړي. دوی وایي د پاکستان لخوا پر دې پوله د ویزو غوښتنې او تاوتریخوالي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل څلوېښت مفتیانو په یو ګډه فتوا کې د غیرت په نامه د میرمنو وژنه غیر اسلامي عمل بللی. د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حامد رضا په غوښتنه د یاد کونسل د مفتیانو لخوا په دې خپره سوې فتوا کې ویل سوي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی. فتوا زیاتوي چې اسلام و بالغ میرمنو ته په خپله خوښه د واده کولو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د پاکستانو طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ وویل د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې نسته او د امریکا د پلټونو مرکزی اداره وای په اولانډو کې د 50 کسانو وژونکي در برید وړاندې د بیړني حالت پولیسو ته ټلیفون کړی او ځان یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملګری ښودلی.
د خبرنو لنډیز مو د بوریوال کاکړن او د اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم راپورونه راسره دي. خوول رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر ناورو چې پاکستاني ورسپانو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې د هندوستان او پاکستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې هندوستان یو وار بیا د هغې غوښتنې ګردان وکړو چې پاکستان دې د پټانکوټ په پیښه کې ککړ ملزم ونیسي نو هله به مذاکرات شروع کوي. د ادارې په وینا چې کله هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکرات پیل شي نو هندوستان د دې د ځنډ لپاره لارې لټوي او دا ځل یې هم داسې وکړه. الن کې دې رښتیو کې د هندوستان نېشنل انویسټیګیشن ایجنسۍ ډایرکټر هم د دې خبرې اعتراف کړی وو چې دې حمله کې د پاکستان د حکومت یا د کوم ایجنسۍ نیغ په نیغه د لاس لرنې څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. ادارې لیکي پاکستان او هندوستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي باید چې دوی د امن لپاره غوره کردار ولوبوي او بیا که وکتل شي نو پاکستان په خپل د ترخګری ښکار ملک دی نو څنګه به د ترخګرو مرسته وکړي. نو په کار ده چې هندوستان د مذاکراتو میز ته کینی ځکه چې د منطقې د مسلو د حل یوازینۍ لار مذاکرات دي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي یو خوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک ګیله کوي چې حکومت د دوی په بیرته تک کې سنجیده نه دی نو بل طرف ته په سرکاري توګه باندې اعلان شوی چې بې کوره شوي خلک ته تر د 14 جولای پورې د چارواکو سره رابطه وکړي چې د دوی د واپسي بندوبست وکړي شي. د ادارې په وینا چارواکو اعلان کړی چې هغه بې کوره شوي خلکو ته به 10,000 روپۍ د سفر د خرچ او 25,000 د نور خرچو په مت کې ورکول شي څوک چې 14 جولای پورې رابطه وکړي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت په دې فیصله کې هیڅ خرابې نشته خو په کار ده چې دا فیصله تر د متاثرینو رسولو لپاره غوره اقدامات کړي وو ځکه چې دا خلک له یو کال راهیسې د بېکورۍ ژوند تیروي نو دوی د پاکستان مختلفو ښارونو ته کډې کړي دي نو زیاتره پکې د حکومت د دې فیصلې نه خبر نه دي. نو که حکومت داسې ونه کړه نو یو شمېر کورنۍ به د لایلمۍ په وجه د حکومت لخوا د دې سہولتونو نه محرومه پاتې شي او په دې متاثرینو کې زیاتره غریبان خلک دي چې د خرچي وس نه لري نو باید چې حکومت دې لړکی کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایم ورځپاڼه لیکي چې د روژې په میاشت کې د هند او پاکستان د خلکو د نږدې کېدو په موخه یوې کاروباري کمپنۍ یو اعلان جوړ کړی چې د خلکو پام یې ځان ته راړولی دی. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې ولسمشر اوباما په عراق او افغانستان کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی کېنښودی شو او لا هم امریکا په دواړو سیمو کې د ځایي سرتیرو پوځي ملاتړ کوي. مجید بابر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
خلیج ټایم د ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د روژې په مناسبت د پاکستان د یو کاروباري ادارې لخوا د هغه ټلویزیوني اشتهار موضوع راغستې ده چې پکې په مسلمانانو او غیر مسلمو غږ شوی چې په دې میاشت کې د یو بل سره مرسته وکړي، د یو بل په کار راشي او په ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارونو کې د یو بل ملاتړ جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې په پاکستان، هند او جنوبي آسیا کې کوم کړکیچ، تشدد او شخړې روانې دي، هغې ته په کتو سره دغه اشتهار د هر وګړي په سترګو کې د هیلو او اطمینان اوښکې راولي او دغه اوښکې د غم نه بلکې د خوشحالۍ احساس ورکوي. راپور کې راغلی دي چې د اشتهار دا ناره چې په جامو داغونه هیڅ غټه خبره نه ده که د یو ښه کار کولو پر مهال ولګي. دغه اشتهار کې یو وړوکی ماشوم په یو بازار کې ګرځي او د خپلو همدولو سره لوبې کوي چې یو غریب ریډي والا ونی چې سموسې او زلوبۍ خرڅوي خو ریړۍ ماته شوې وي. دغه ماشوم سره د خپلو ملګرو په منډه د دغه کس مدد ته ورشي. هغه او د هغه ملګري په خلکو د هغه سموسې او زلوبۍ خرڅول پیل کړي، خو په دغه مهال د هغه او د ملګرو جامو باندې داغونه ولګي. په اشتهار کې وایي چې چا سره مرسته کول د کلکې عقیدې نښه ده او که چا سره د مرستې پر مهال په جامو داغونه ولګي نو هیڅ خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د اوباما انتظامیه لپاره د ډیر تشویش خبره ده چې کوم دوه جنگونه ورته د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش نه په ورسه کې پاتې شوی وو د هغې د ختمېدو په دې نږدو کې هډوسې امکان نه ښکاري. د اجانس په خبره د افغانستان او عراق جنگ سره سره اوس د لیبیا او شام کړکیچ هم د امریکا لپاره ډیر تشویش جوړ کړی، خو په افغانستان کې څنګه چې افغان طالبانو د اوباما دغه هیواد نه د پوځونو د وستو کوم پلان مخه کې خندان واچول، هغې ته په کتو سره اوباما اوس په افغانستان کې میشته امریکایي پوځونو ته افغان پوځونو سره په خلاص مټ همکارۍ حکم کړی دی، خو که هغه ځمکنۍ مرستې وي او که هوایی. د اجانس په خبره سپینه ماڼۍ وایي چې دا مهال د دوی هیڅ پلان نشته چې په مکمله توګه ځان ښکیل کړي، بلکې غواړي چې په فعاله توګه د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ وکړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثره وخت بې ځایه استعمالي او زورور خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت هم د بلواګرو له وجې د تورن کس سپیناوی نشي کوي. د دې لیکنې مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره بې ځایه استعمالیږي او کوم تن باندې چې یو وار د مذهب د سپکاوي تور پورې شي هغه اکثر د هیڅ ډول سپیناوي موقع نه لري، ځکه چې اکثر خو بلوګر د مذهب په سپکاوي تورن تن په مقب وجني او که د هغې نه بد شي نو بیا یې په عدالت کې وکیلان د دفاع کولو نه ډډه کوي چې په ترس کې یې دغه تورن کس د نامعلومه وخته پورې په جیل کې بندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې هم یو شمېر داسې پېښې رامنځته شوې چې څرګندوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په اړه خبره کول ډېره حساسه موضوع ده او د خلکو رد عمل ته په کتو سره حکومت هم نه غواړي چې په دې سلسله کې څه ډول بدلون مخې ته راوړي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پخواني امیر جنرال ضیاءالحق واکمنۍ ته د دې هیواد اکثریت بد وایي، خو د هغه په وخت کې چې په مذهب کې د سخت دریځۍ کوم عوامل شامل کړی شوي هغه اوس هم دوام لري. په 2014 کال کې یو عیسوي ښځه او خاوند بلوګرو په دې تور د خښتو بټۍ ته ژوندي وغورځول او ووجل چې دوی د قرآن مجید پاڼې شلولې دي، خو وروسته معلومه شوه چې دغه تور په دروغه لګول شوی و. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه د مذهب د سپکاوي په جرم کې عدالت څوک پانسي کړي نه دي، خو په دې کې ککړ د 500 نه زیات کسان د مقدمو شروع کېدو نه وړاندې وجل شوي چې زیاتره یې په جیل کې پولیسواله وجوبل کړي یا وجلي دي. بلخوا ورځپاڼې ته د جلسو او احتجاجونو تنظیمونکي یو تن ویلي چې دوی په کرایه د جلسو جلوسونو لپاره خلک راغونډوي، یعنی که څوک دوی ته ووایي چې په یو خاص شمېر کې خلک کومې خاصې سیمې ته د جلسې او جلوس لپاره بوتلل دي نو دوی ورته په ډیر لږ وخت کې د ټلیفون د لارې انتظام کولی شي. دا کسان وایي دوی دغه احتجاج کوونکو ته خوراک او دیاړي ورکوي او د پولیس نه د بچ کولو ذمواري یې هم اخلي. خو دا کسان وایي که دغه جلسه د مذهب په سپکاوي د تورنو خلکو خلاف او یا په دغه قانون کې د بدلون په اړه وي، نو دغه دیاړي مار ورته لا نور په جوش او جذبه ورځي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي حکومت به په دې خبره مجبوروي چې د پارلماني غړو لخوا له میرمنو سره د شوې بدسلوکۍ پر ضد عملي ګامونه پورته کړي. دغو سیاسي ګوندونو په دې وروستیو کې د یو شخصي تلویزیون د روانو چارو په یو پروګرام کې د یوې ښځینه ټولنیزې فعالې ماروی سرمت سره د سناتور حافظ عبدالله د ناوړه سلوکو په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف د یوې غړې شیرین مزاري په اړه د وفاقي وزیر خواجه آصف د نامناسبه ټکو کارول په سختۍ سره غندلي. نور تفصیل د اسرائیله مومنه.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لرونکي حافظ حمدالله چې د موجوده سینټ غړی دی، د هغه لخوا د ماروی سرمد د وهلو هڅه او هغې ته کنځل کول دوی په سختۍ سره غندي. نوموړی وایي باید چې ټول ولس سیاسي ګوندونه او رسنۍ راپاسي او حکومت پر دې مجبور کړي چې د حافظ حمدالله د سینټ غړیتوب د تل لپاره ختم کړي. بشرا ګوهر له مشالډو سره په خبرو کې ویل د پارلمان خزینه غړو یا د مسله راپورته کړي او دوی ورسره هم ولاړ دي.
دا خو د شرم مقام دی چې یو سیټینګ سینیټر داسې حرکت کوي او هغه کې دومره دغه نشته دی چې هغه یو خبره ډیبیټ کړي، خبره واوري، خپل د هغه اختلاف کېدای شي، لس اختلاف کېدای شي د یو بل ویوز نه، خو دا کوم چې هغه ته کنزل کوي، فلیکس ورکوي، دا ډیره غلطه خبره ده. خو زموږ هم اراده شته دی چې دا کیس کې او د پټیشنز کې زموږ شامل دي.
بشرا ګوهر وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان تر دې دمه د خپل ګوند غړي حافظ حمدالله څخه د یاد پیخي پړه پښتنه هم نه ده کړې. نوموړي زیاتوي حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون هم د ماروی سرمت سره په شوې زیاتوب ځکه غلې دی چې د دې ګوند خپل غړي او وفاقي وزیر خواجه صیب د پاکستان تحریک انصاف د یوې خزینه غړي شیرین مزاري پړه نامناسبه ټکی کارولي. همدارازه څرګندونې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ اهم کوي او وایي تر ټولو غټه مسله دا ده چې که څه هم د سینټ غړو لپاره ضابط اخلاق جوړ کړل شوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
دا اوس د عام کس په پارلمنټ کې تاسو ویناستئ دا د خواجه آصف څومره بده خبره ده. دا لکه دوه سینیر پارلمنټریان یې، ته منیسټر یې، ته ولې داسې بد اخلاقي کوې؟ نو حافظ حمدالله څنګه رویه وکړه؟ دا ډېره غلطه، نامناسبه، له زنانو سره دا داسې رویه، دا مجموعي طور داسې رویه چې ډسکریج کول پکار دي، د دې مخالفت کول پکار دي. دا مور به آسمان په پارلمنټ کې د پارټي په توګه باندې خپل دریځ، خپل موقف خامخا
موږ هڅه وکړه چې د سینیټر حافظ حمدالله او وفاقي وزیر خواجه صیب یا مسلم لیگ نون سره پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د جمعیت العلماء اسلام فی ویاند مولانا عبدالجلیل جان مشال دوته ویل د دوی د ګوند غړي حافظ حمدالله به ماروی سرمت ته کنځلی نه وي کړي او که یې کړي دي نو دوی دغه کار غندنه کوي. خور د په خبره د ګوند مشر یې له هیواد بهر دی او چې راشي نو د مسلې به تحقیقات کوي.
کنزل چا ته نجی وکړ؟ کاغه حافظ وی، کاغه خدا وی، کاغه انکر وی. کنزل په چینلو کې چې ذات خلاف، د چا خبره خلاف کنزل وکړ نه دی. موږ د دې په مزمت کو کت کنزل هغه کړی وی، ما ته امید دی چې هغه کنزل نه کړی. کله روان څه کړی عمره دا هغه په دې والا باندې
مولانا عبدالجلیل جان زیاتوی دوی د خپل مشرانو خلاف خراب خبری نشي زغملې او سخت رد عمل به ضرور خایي. خو بشرا گوهر او عثمان کاکړ وایي د پارلمان غړي چې د ولس استازیتوب کوي باید چې له برداشت کار واخلي او په دلیل سره د ولس پوښتنې ځواب کړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په سوات کې میرمنو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. دوی پرون په ترسره شوي دغه مظاهره کې ویل د بجلی لوډ شیډنګ له وجې په روژه کې د دوی ژوند سخت اغېزمن شوی دی. د دوی په وینا د روژه ماتی او پښیمانی په شان په مهمو وختونو کې هم وابډا پر دوی بجلی بندوي چې ورسره د دوی کارونه او ژوند متاثره کیږي. له سوات نیاز احمد خان راپور راکوي.
مظاهره چان چې د سیدو شریف الله چوک ته راجمشي ول لاسونه کې چاټونه راغستې ول او د حکومت په ضد یې نارې هم لګولې. دغه مظاهره کې د سیدو شریف ښځې هم شامل وې. په دغه موقع د خیر ښېګڼې ټولنې مشر نیلم ابرار چټان وویل چې د بجلی نشوالي له وجې زیاتې ستونزې په کور کې دننه ناستې ښځو ته وي.
کله نه چې روژه شروع شوي ده د هغه ورځې نه لوډ شیډنګ سیوا شوی دی. په 24 ګڼډو کې صرف یو ګڼټه بجلی نور بجلی نه چې بجلی نه اوبه ورسره نه نو دا ښځې په کورونو کې پخلی کوي جامې انځجامي زر کوي. دا ټول کار د بجلی او د اوبو دی. هغه ته دومره تکلیفونه دي. پرون ما په خپل لاس په هاسپټل کې ولیدل چې واړه او ښځې د ګرمۍ د لاسه په هاسپټل کې پراته دي. مرد ذات چې دی هغه بیا هم کله چې نه تر لاړ شي کله بهر راوځي هغه بیا هم خپل صدقه کوي. خدای ښځې ذات داسې چې هغه د کورم نشراته زمون کلچر داسې دی.
سیدو شریف نه د ښځو لپاره کونسلری اقبال جهان په دغه موخه وویل چې د روژې په میاش کې حکومت د لوډ شیډنګ وخت نور هم زیات کړی دی او ترتیب یې هم نه دی معلوم. نو ځکه دوی په احتجاج مجبور شوي دي.
د افطاری په ټایم کې لوډ شیډنګ دی، د سیری په ټایم کې لوډ شیډنګ دی او د ګرمۍ د وجې عوام ته دومره زیاته مسله ده چې د سکول کې روزانه 20-25 ماشومان روزانه بیهوش کیږي د ګرمۍ د وجې نه. دغه شان هسپتالونو ته مونږ ویزټ کړی دی. د مریضانو ډېر بد حال دی د بجلی د وجې نه. که یو مریض گزارو کی خو د بجلی د وجې نه هغې ته د هیزې بیمارو لګي هغه بیماری د هغې زیات حده پورې ورسي.
مظاهره کې شامل د منګورې زلمه زیشان وای چې د بجلی نشوالي له وجې نور هم یو شمېر ستونزې را مخامخ دي.
لکه مونږ وایو که د بجلی د لوډ شیډنګ مونږ لکم کو او د جنریټر د استعمال سره لکم شي په دې سره به ماحولیت ماحول هم زموږ نه افیکټ کیږي. بل خبره زمونږ دا ده زمونږ د سوات چې څونه ښه ښځېګونه وو هغه ورو ګرمایش طرف ته روان دي چې دلته فوري طور باندې لوډ شیډنګ ختم کړی شي. خلکو ته د اوبو مسله ده، روژه د زبرګ میاشت ده او دا خلک ټول چې دي که نه دا صرف د مسلې د وجې نه وتی دي. په دې روژه په میاشت کې څوک هم چې دی که نه هغه دومره وزګار نه چې هغه وچ پناه راوځي.
مظاهره چانو په دغه موقع ټایرونو ته اور ورته کړی و او د سیدو منګورې سړک یې 100 ساعته د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلی و. وروسته مرستیال کمشنر ایسی عبدالناصر مظاهره چانو ته ورغی او ورته یې باور ورکو چې دغه ستونزه حل کولو لپاره به صوبایي او مرکزي حکومتونو ته وینا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کاته را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زارې خو دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په پیښور او شاوخوا سیمو کې د روژې میاشتې له پیل سره سم د سیمې ځینو تعلیم یافته ځوانانو د ناداره خلکو سره مرسته پیل کړې ده. دوی د روژه ماتي په وخت کې هسپتالونو ته ورځي او د هسپتالونو کې چې کوم ناروغه کسان وي او د هغې سره کومک کوونکي یا پیوازان وي هغوی ته د روژه ماتي بندوبست کوي. د دې ځوانانو له یو مشر سره زموږ همکار هارون بچا غږېدلی دی او د هغه د خبرو پر استناد دا رپورټ جوړ کړی دی.
په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمېر ځوانان د تیر کال په څیر دا روژه هم د پیښور پر روغتونونو او مارکیټونو ګرځي او د غریبو خلکو ترمنځ روژه ماتي او د ماښام ډوډۍ ویشي. د دغه تنظیم یو مخکښ د مردان د ساول ډیر کلي اوسیدونکي او د قانون طالب علم سعود شاه روغانی وایي دی او ملګري غواړي پښتنو ته دا فکر ورکړي چې د حکومتي ادارو مرستو ته د انتظار کولو پر ځای هغوی باید په خپله د یو بل په کار راشي.
دا بیسیکلی مونږ د خلکو ته سوچ ورکو، خصوصا پښتونخوا او یو فاتا زمونږ د خلک د اپریشن او ریاضا چې کوم حالات روانو دغه د لاسه ډېر زیات افیکټ شو. هغوی د هغه شان د توجه میلو نه شوه چې څنګه په کار وه، او زمونږ خلک د ګورنمنټ نه ډېر زیات ایکسپیکټیشنس کوي. په خپله هیڅ اقدام نشته. نو مونږ یو سلو پنځه ملګري را یوځای شو، مونږ دا سوچ وکړو څونه مرسته کولی شو، څونه منډه تړه کولی شو، روکو د خلکو ته فنډ ریزنګ پترو، یا د مرګرو پترو، یا فیملیز نه ډونیشنز راغونډولو پترو، د خلکو سره مدد وکړي.
روغانه زیاتوي هڅه کوي چې هر ورځ له 250 ولې تر 300 پورې غریبو او اړو خلکو ته د روژه ماتي لپاره خواړه ورکړي. د نوموړي په خبره دی او ملګري په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته هم لاړ شي او له بېوزله خلکو سره یې ورته مرستې وکړي.
مثال مونږ یو هاسپټل ته ځو، نو مونږ غواړو سره خبرو وکړو، یا ډاکټر سره خبرو وکړو، هغې مونږ ته ریشو راکړي چې دلته 200 کسان دي، دلته 300 کسان دي. نو مونږ ډیلی بیسس باندې یا یو هاسپټل یا دوه لوکیشن، نو په ډیلی بیسس باندې مینیمم 250 خلک خامخا کیږي. او انشاء الله چې سوپر روژې دي دا کوشش دي، دا مهم زه جاری ساتم، صرف په خبر کې نه،
سعود شاه روغانی او ملګرو یې د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم چې دا یو سرکاري روغتون دی، د ناروغانو د هغوی د خپلو خپلوانو د روغتون د ملازمینو ترمنځ د روژه ماتي خواړه ویشلي. د شاهد خان په نوم د یاد روغتون د یو وارډ ملازم وایي دغو ځوانانو د خپل کار په ترڅ کې له غریبانو ډېرې دعاګانې اخیستې دي.
ډېر خلک ترې خوشاله دي، ډېر دعاګانې ورته کوي. اول زموږ زړه ورته دعا کوي، خپل لاس را ما ورکول دی بر سره ولاړو. الحمدلله دې کې زموږ هم ډېر ایسو شو، دا یې دوه واغانو کې کنه جی، کله به 200 تنانو راو، کله به 300 تنانو راو، کله به 150 تنانو راو. لور واډو نو موږ ورک ورکول میډیکل سی، میډیکل ڈی، ای او د ماشومان واډو نو دی دا یو یو وی دوت وراله کې موږ په درې درې ورک دا وایي ډېر دوه واغانې مې کړې.
د درمان تنظیم چلوونکي سعود شاه روغانی چې د قانون طالب علم دی او په سیمه کې سیاسي هلې ځلې هم کوي وایي کارونه یوازې د روژې تر میاشت پورې محدود نه دي، بلکې د ماشومانو د صحت او تعلیم په برخو کې یو شمېر وړې پروژې هم پر مخ روانې کړې دي. نوموړی پر پښتنو ځوانانو غږ کوي چې د خپلو خلکو د ستونزو د پیژندلو او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې ځانونه وکړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په بنو کې بیا خلک وایي بجلی تلنوي او اوس دا ورته د معمول خبره ده، خو ستونزه دا ده چې روژه ده، ګرمي ده او د روژه ماتي په وخت کې د یخ اوبو لپاره د واورو اړتیا وي، خو واورې په بازارونو کې په پیسو هم نه موندل کېږي. د مشال همکار عمر دراز وزیر سوتنه غږولې.
اورنگزیب خان ډیر تکلیف تا جی او بجلی خو سرښت نه کنه په بنو کې کنه برفنه والا ډیر زیات ظلم کوي مونږ سره کنه، دا کوم مونږ چې ورشي مونږ ته برف نه ملاوي کی په خپل نمبر کې هم نه راته ملاوي کی په بلیک کې خرڅای او ډیر زیات ای مونږ سره کوي مونږ څه کو اخر کار د خلک رو ساده کنه د هر سړی تلکا یخه او به پکار وی او دا وګوره چې ته برف نه ملاوي کی دا ډیر سختي سره ملاوي کی مونږ څه کو کو زنا خلک ته برف راوړو
مخشه خو دمر ګنټا په ګنټا ارتلې وې سو هغه ګنټا چې کیمادو نه هر بلایي او مړایي به دغه د واده چې کیمادو د برف خنې شه برف یا چې کیمادو کمایو مين دې نه ډېر تکلیف یې نه را چې کیمادو داسې اوس مې را چې ډېر تکلیف یې بدا کېره شه بچونه تا شزیناتا خلک تا بجلی رہے گا شبہ سر ان شاء اللہ ہر شاید قیمت برابر سے نو پاکستان کو مشے قیمت اور دلی چنوا پاکستان کو مان لیتے چنوا پاکستان پہ قیمت رکھتا تو خدا پاک تیار بنے ہوئے ڈیر ذرا
بس بدا حال میرا پکلے پیسے بندے بر بندے شاید دادے میر حال دے پاکستان دے نوی حکومت کے کی میر بندے لگیا تھا بجلی ہو بجلی نرتا بر واپس اٹھ وہ سارا دے رہے تھے باپ ساری سے میرا گھر میں بیچ رہے تھا مجبوری سڑے بان میں سوزے وہ نر وہ وڑی کی وستر کو برف دے نہیں پیسے میں نہیں اولیے دی اور پکلے پیسے برف نہیں ملا گئے
ٹولا اریز اس پاس بجلی ہے نہیں دیو اور ڈیر تکلیف تھا میر حکومت تھا درخواست تھا بجلی ہے جوڑے شیرے گئے دشے اور بالکل نہیں میاش تو نیرا سہولتی نہ ہوٹل مشکل خبر تو ہمیشتا بنی تھا وہ رن پیرا کیڑی مرزا درخواست تھا مرزا دور پیرا شی
د بنو سوتن او سیدون کیو چې ویلې بجلی هم نشتا او وره هم نه پیدا کیږي په داسې حال کې روزم دا او تند هم په سیاخستی او ورید شول اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره د خبرونه پر واستې شی بو کې راشد خان ته وښه
گا پانی پاگا پاگا رے رے ما گا رے نی سا شیرونو سوداگرے شرابے غزل پسورے شیرونو سوداگرے شرابے غزل پسورے بے الہام پر فیکری اولی گلابے غزل پسورے شیرونو سوداگرے شرابے غزل پسورے دیر نہ گھومتا ندی دیرے نا دیرے نارے دیرے نا دین کانو دین دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اکھا دی غزل پسورے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسورے تیرے نا دن کام دن تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دن کام دن تیرے نا تیرے نارے دینم پاس بین وخو پزیڑی نر کاس لکالے مادینم پاس بین وخو پزیڑی نر کاس لکالے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسورے شرابی غزل پسورے
کاروانے پیار وائی شریعت پاکی مسفیدی چکاروانے پیار وائی ساد مخدس پینے پاڑا کتابی غزل پسودے ساد مخدس پینے پاڑے کتابی غزل پسودے شیرونو سوداگر شرابی